د مشال ریډیو په یو بل غړی کې ستریم شې په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجا شواز منور شابه په روانه غړی کې هم تاسو کوربایم چې پکې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه ریپورت نو وړاندې کوو. په دویم نیمای کې به یې د مشال ریډیو هفتوار خبرونه د مشال مرکه ووري، خو په سر کې د انیس اجمل نه د دې سات خبرونه ورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د کویټې په سیول روغتون کې 14 سلويخت کسان وشلې دي. ریپورټونه وايي یو امریکایي پروفیسر او دغه استرالیایي همکار په کابل کې وسلوالو تختولې دي، او د ترکی په استنبول کې لسکونه زره کسانو په حکومت پلاوالاریون کې برخه اخیستې. د خبرونو تفصیل، د بلوچستان د کورونا چارو وزیر وای د کویټې په سیول اسپیټال کې شوی ځانمرګي برید کې د وجل شوو کسانو شمیر سلويختو ته رسیدلې او لسګونه ژوبل شوي دي. سرفراز بوګټي نن په کویټه کې خبریالانو ته وویل دا د ترهګرۍ یو پیښه ده. نن د بلوچستان د وکیلانو اتحادي مشر بلال کاسي باندې وسلوالو برید وکړ چې وروسته بیا نوموړی په زخمي حالت کې روغتون ته وړل شو. د بلال کاسي درملنه په سیول روغتون کې روانه وه چې ورباندې چاودنه هم وشوه. په وجل شوو ژوبلو کې زیاتره وکیلان دي او دوه خبریالان هم پکې وشل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم ځانګړي صلاحکار امیر مقام پرون په پیښور کې جلسې ته په وینا کې د خیبر پښتونخوا په حکومتي ګوند تحریک انصاف تورونه پورې کړ او ویل چې تحریک انصاف په مشرۍ په صوبه کې حکومت ناکامه شوې ده. امیر مقام زیاتوي چې تحریک انصاف مشر عمران خان خیبر پښتونخوا ته د کال په سر سلويخت ارب روپۍ تاوان رسولی دی. بلخوا تحریک انصاف په مرکز کې د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون د مهمو مشرانو او د کورنو د غړو د مبینه درغلو پر ضد لپرونه د مظاهرو لړۍ پیل کړې ده. د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره کړل شوي وزیرستانیان وایي په کوم رفتار چې د دوی د واپسې عمل روان دی نو ممکن نه ده چې د روان کال تر پایه به دوی ټول خپلو سیمو ته ستانه شي. د کډوال د تیرو دریو اونو راهیسې د واپسې عمل ولاړ دی. د شمالي وزیرستان کډوالو د عمومي کمیټې جنرل سکتر غلام خان نن مشال ریډیو ته وویل
کوم په بنو علاقے کې کوم خاندان دي دا ټوکنه میرا شوی دي. دا خل پریشان ده. کولی شي تقریبا 20-25 دن خو اوسه دا خل کا واپس کوي نه. دا 40-45 هزار خاندانونه دی واپس کړی دي او باقي خاندانونه په دوه میاشتو کې دا ناممکنه خبره ده چې دا خل واپس کو.
په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا گورنر ویلي وو چې د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره کړل شوي ټول کډوال به د روان کال تر اخره خپلو سیمو ته ستانه کړی شي. په سعودي عرب کې پاکستانی مزدوران وای د خوراکي شیانو اغستو پیسې ورسره ختم شوي او د پاکستان او سعودي عرب حکومتونو لخوا ورسره تر دې دمه څه قسمه مرسته نه ده شوې. په ریاض کې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي یو دکاندار پیر کایل نن مشال ریډیو ته وویل له ډېرې مودې راهیسې کار روزګار کوي خو تنخواګانې ورته نه ورکول کېږي. هغه زیاته کړه
د سعودي عرب بادشاه شاه سلمان د دې لپاره حکم ورکړی چې د انډیا د خلکو دی مدد وکړي شي. په کار دا و چې د ټولو نه مخکې د پاکستانو مزدورانو د غوی مثلا حل شوی ځکه چې پاکستان او سعودي عرب تخپل دویم کور وي.
په سعودي عرب کې د پاکستان سفیر بیا ویلی دی په دې لړ کې د سعودي حکومت سره په رابطه کې دی او ډېر سر بعد د مذاکره مزدورانو ستونزه هوار شي. د کراچۍ په پی آی بی کالونی کې بیګا یو تن خپل 500 کلنه ښځه په چاړه وهلې وشلې ده. د سیمې پولیسو نن مشال ریډیو ته ویلي یا تن خپل دوه لونه هم په چاړه وهلې چې په ژوبل حالت کې روغتون ته وړل شوې دي. پولیس دا پیښه د غیرت په نوم وژنه یادوي. بلخوا د بشري حقونو د کمیشن د سند څانګې مشر اسد بټ نن مشال ریډیو ته ویل یوازې په روان کال کې په سند صوبه کې شاوخوا 300 ښځې د غیرت په نامه وژل شوې دي. ریپورټونه وایي یو امریکایي پروفیسر او دغه استرالیایي همکار په کابل کې وسلوالو تختولې دي. برطانوي ډیلی میل رسپانې د ځینو سرچینو په حواله لیکلي چې دغه دوه بهر ملکیان تیره شپه شاوخوا 8:30 بجې د افغان فوجیانو په جامه کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون څخه تختول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په دې راپور خبر دي خو د ځینو وجوهاتو له کبله نور معلومات لا چا سره نشي شریکولی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د زابل چارواکي د پولیسو وسلوالو طالبانو ترمنځ په تازه نښته کې د سلور وسلوالو د وشل کېدو خبر ورکوي. د زابل د امنیت امر غلام جیلانی فراهی پرونه مشال لیډیو ته ویل چې دغه پیښه پرون ماسپخین په کاکړانو چینی سیمه کې شوې ده. دغه په وینا د وسلوالو له حملې وروسته نښتو کې چې سلور ساعته دوام وکړ، نه وسلوال او دوه پولیس ژوبل شوي دي. طالبانو بیا په دې حمله کې د شاوخوا 500 پولیسو د وشل کېدو ادعا کړې ده. سلګونه سره کسانو د ترکیې په استنبول کې د حکومت په پلوي لاریون کې برخه اخیستې. دا د جولای د 15 د کودتا تر ناکامې هڅې وروسته تر ټولو ستر لاریون ګڼل شوی دی. د ترکیې وزیر اعظم بن علي یلدرم لاریون کوونکو ته په وینا کې وویل چې په امریکا کې له میشت مذهبي مشر فتح الله ګولین سره به حساب کتاب کیږي. د ترکیې حکومت په ګولین تور لګوي چې د کودتا پر وروستۍ ناکامه هڅه کې لاس درلود، خو په امریکا کې جلاوطنه دغه مذهبي مشر دا تورونه ردوي. او وروستو لاغې چې د شام د اپوزیشن وسلوالو په حلب کې د شام حکومت د محاصرې د ماتېدو خبر ورکړ. د دې هیواد سرکاري خبري اژانس وویل چې جنګي الوتکو د ښار شاوخوا د یاغیانو په مورچو بمباري وکړه. د رپورټونو له مخې حلب چې درې اونۍ حکومتي ځواکونو محاصره کړې وه، د ماتېدو لپاره یې د مخالفینو له شلو زیاتو ډلو لاس یو کړی و. که دغه ائتلاف په دغه سیمه خپل کنټرول برقرار وساتي، دا به دې ته زمینه برابره کړي چې دوی د ښار یو شمېر برخو ته وسایل او تجهیزات ورسوي. هم به د شامی رژیم هغه باور کمزوری کړي چې د روس د هوایی ملاتړ پر مټ یې ترلاسه کړی دی. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زموږ همکارا رفت انجوم درته د کرنسو بیا د سبانی موسم حال وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 پیسې خرڅول کیږي او په 1.50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.19 او په 1.50 پیسې. یو درهم په 28.80 پیسې او په 28.90 پیسې. یو پاؤنډ په 1.85 پیسې خرڅول کیږي او په 1.50 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 28.45 پیسې او په 28.40 پیسې. یو افغانۍ په 1.85 پیسې او په 1.80 پیسې. په یو پاکستانی روپے 2.90 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپے 2.90 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه 43 غنټو کې د خیبر پختونخوا په زیاتره علاقو کې باران شوی، چې پکې د ټولو نه زیات باران په بنو کې 43 ملی میټر شوی. راتلونکي 43 غنټو کې به د خیبر پختونخوا زیاتره علاقو کې باران وي، خو په کوټه کې به موسم ګرم وي. په پېښور او بنو کې هم د باران امکان دی. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 15 وي. بنو کې یو کم 14 او 19 او په کوټه کې به زیات نه زیات 10 او کم نه کم 23 وي.
د مشال ریډیو خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسی بای او موسم حال واوري د په روانه غړي کې بواوري. نن په کوټه کې چاودنې د وکیلانو خبريالانو په شمول یو شمېر کسانو ته مرګ ژوب لاړولې. ورسته حال درکو په سعودي عرب کې په زرګونو پښتانه مزدوران وایي تنخواګانې ورته نه ملاويږي چې لوجه مشکلاتو سره مخ دي. د شمالي وزیرستان کډوال وای مشکل ده چې پروان کال کې دوی خپل کورونه ته ستانه کړل شي. د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړی محمد نذیر پر یک لوای
او پدامیات کې چې ګیف روغا ګیف دی واځ روغا چې د افغانستان چې کوم کسون دي د می تقریبا 20,000 فیملیز دي هغه د پر یو پراسه شری دی د کوشش دا غدا چې هغه خلک میرا پاکستان ته روالي.
د کورمې بازو خلک وای په سیمه کې د صحت بنیادی سہولتونه نشته، دوی سم مشکلات لري.
دغه د نړیوالات کې د سي خديسي په خېګنا صدا ورته د سونه لګیدلې وي سوې غنا بزور تر رسیدل د رسیدلو کې غریب وس وفات شي سر په کور دلته متصفه ټول سہولت راشي.
نو رپورټونه هم لرو او په دویمه نیمای کې به د مشال هفتوار خبرونه د مشال مرکه واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې تاسو یې هر ورځ د سهار نه هبه جونه تر مازیګر شپږ بجو پورې په پښتو جواب ری راځو د دې غړې اولنی خبر ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل په کوټه کې نن سهار بمی 14 شوه دا او پکې یو شمیر وکیلانو د وکیلانو خبريالانو په شمول یو شمیر خلکو ته مرجوب لاوړیدل دا وخت د کوټه نه د مشال ریډیو خبريال ایوب ترين راسه د ټلیفون په لیکره ترين صاحب په خیر علي د دې پیخې ورسته حال سره شریکا
د دې په شورسته حال دا دی چې یو د اسکلین د دم په کتن کې دی چې د دم په څوار کې دا د شیرا سترا د ریښو د څه د دې او ان تر دې چې چې په لاسونو کې انکر د چا د دې چې مې قانون دی او په دې په واټ کې مال شوې دي او له کتنې چې موږ یې نه د ټولې چې په چې په ورو سره کولی شو نو چې دا راځي دا د سنترال بوټي چې د نسانه کورونی چارې باندې د دې چې په دې کې تاسو یو آزاد چې د دې د راشمره یا تاسو او
سمدا ترين صاحب ترين صاحب ډیره بخنه غواړم خو تاسو आवाज بیا مونږ ته صفه نه راځي کله ګمه ربانی وکي د خپل زینو خو زیګي ودارته وای چې په دې پیخه کې د خبريالانو د وجل کې دوام خبرونه مخ ته راغلي دي څه تفصيل لري تاسو
په دې پرېښې کې تر اوسه پورې چې دا شلغه خبرې د عادي کمرمن دی دا خبر کوم چې یو خبر کړي او په دې ډول چې یو ریپورټر دی هغه شخص ته په کیمیشي وړي او دا نه دا اطلاع راغلي چې هغه اوس په کوم ځای دی او دا په ځان کې خبر کمرمن دی محمود احمد هغه خبر په شخص ته علاقه
سامدا سامدا دغه پکې مرجو بلدا سامدا په اخر کې راته کدا وای چې زمواري چا منل کې څنګه
او زه پورې د تا لا تیش پر چا په اړه نه دا پاکستان کوم ځای چې دا ښکارشه دی دا مرجوم کې پر دې او د تیش په دې د پاکستان کې چې دی هغه ته د دې چې دا اعلان کړی او دې خپل کارونه په دې شي
سامدا سامدا ترين صاحب تاسو ته بده نور تفصيل لپاره هم راځو دا په کوټه کې د مشال ریډیو خبريال ایوب ترين چې مونږ یې د په کوټه کې نن سهار د رامنست شوې ځانمرګي بریډ په اړه ته تفصيل نه خبر کړو د هغه د ټلیفون आवाज مونږ ته صفه نه راته تاسو نن بخنه واړو خو نو موږ مونږ ته دا ویل چې په دغه پیخه کې د سلويختو نه زیات کسان وجل شوې دي په وجل شو کسانو کې خبريالان او وکیلان هم شامل دي بلکې ګڼ شمېر د وکیلانو د ځکه چې د دې وړاندې د وکیلانو د اتحادیه مشر بلال احمد اکاسی وسلوالو په دز وشتلې او دغه کاسی دغه مړی هسپتال ته وړل شوی وو چې په دغه مقدمه شاو دنه رامنسته شوی و لا یې چا زمواري نه ده منلې
د مشال رادیو د ګل د ورځي 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لاسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا
مشالونه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په 8 منټه د پاسه سلورو بجو
د مشال ریډیو د هفتوارو پروګرامونو ترتیب واوري د پدې کې ستونزې او سرکار خبرونه تاسو د دین وړاندې اوریدل دي د مشال مرکه بدرته د رواني غړي په دویمه نیمه کې اورو او نور خبرونه بعد روانو خبرونه د نن ورځې د مشال په خبرونه کې په بیلابیرو غړو کې تاسو ته وړاندې کوو ورزو یو ریپورت د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند مشرانو او د هغوی د کورنیو د غړو د مبینه درغلې پر ضد د عمران خان په مشرۍ لاریون نن سهار وختي په خیر آباد کې سرته ورسید. د خیبر پښتونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند مشرانو د پرون نه د مظاهرو لړۍ شروع کړې ده او د دې ګوند مشر عمران خان پرون او نن سهار په خپل ویناګانو کې دا خبره تکرار کړه چې تر څو د وزیر اعظم نواز شریف احتساب نه وشوي تر هغه به د خپل حقونو لپاره هم دغه شان په سړکونو مظاهره جاری ساتي. په دې حق له تفصيل زمونږ خبريال شبیر احمد جان راکوي.
دا پاکستان تحریک انصاف گوند د مرکزی حکومت د مالی بدنوانو په ضد د تحریک احتساب په نوم احتجاجي لاریون پرون ماسپخین پیښور پیرزکوړی پل نه شروع شو چې د پیښور وروسته په بو چنګری اٹک او خیرآباد کې دمې وکړي. اخیری وینا هم د پاکستان تحریک انصاف گوند مشر عمران خان په خیرآباد کې نن سحر وختي وکړه. دغه احتجاجي لاریون کې چې د پاکستان تحریک انصاف د مرکزی مشران علاوه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او صوبایي وزیران ناظمان او په ګڼ شمېر کې ځوانان هم شامل وو. ورته عمران خان خپل وینا کې ویل چې تر هغې به دوی په سړکونو راوځي تر څو چې د نواز شریف احتساب نه وي کړی او خپل حق یې نه وي غوښتی. دوه لارې د مونږ سره، یا خو به تماشا کوو یا به د خپل حقونو لپاره په سړکونو راوځو، او که ضرورت پیښ شو نواز شریف په حکومت ته هم پرېږنږدو، ځکه چې مونږ په پاکستان کې اصلي جمهوریت واړو. نواز شریف امیریت کوي، پیسه هم پټي، درغلي هم کوي، غیر قانوني پیسې هم بهر لیږي، خو د پاکستان نظام دنه تپوس نشي کولی. د پاکستان خلقو دا جنگ هم تاسو رې هم تاسو به ګټي، او پاکستاني ادارې ستاسو رو پیسو حفاظت نشي کولی. چې تر څو نواز شریف ځان احتساب ته په خپله نوي مخامخ کړي او صحیح احتساب نوي شوي، نو موږ به په سړکونو یو. نوموړي د پاکستان ټیکس راټولولو ادارې اف بی آر او قومي احتساب بیورو یا نیب او د هغې په مشرانو هم سخت ټکونه وکړل چې تنخواه د ولس ته ټیکسونو اخلي، خو ولې حفاظت د نواز شریف او د هغه د ملګرو کوي، او نه د نواز شریف او نه د هغه د خاندان یا د نورو وزیرانو درغلي ورته په نظر راځي. دا چې اف بی آر دی یوازې غریبانانو نه ټیکسونه اخلي، عملدار خلکو له ګوتې هم نشي وړی او نه ترې پوښتنه کولی شي. نو موږ د اف بی آر او بیا په خصوصي توګه د نیب نه پوښتنه کوو چې تاسو یوازې پټواریان نیولو لپاره یې غټې غټې تنخواګانې اخلي، آیا دا ستاسو کار او ذمهواري نه ده چې د نواز شریف نه پوښتنه وکړئ چې دا دومره پیسې چرته نه راغلې، دا دومره جایدادونه او محلونه چرته نه راغلل؟ عمران خان وویل چې پانامالیکس کې کم انکشافات شوي دي، نواز شریف هغه پټول غواړي، او د هغې په معامله کې نه یوازې قام ته بلکې پارلیمان ته هم دروغ وویل، او اوس اولس ته نواز شریف نه په دې اړه جواب غواړي. عمران خان د دې وروستو په 14 اگست پنډی او په 14 اگست اسلام آباد کې احتجاجي لاریون اعلان هم وکړو. بلخوا د پرون ماسپخین راسې د پیښور نه تر نوخاره پورې غټ سړک د پاکستان تحریک انصاف د کارکنانو د لاریون له وجې په لاره تلونکو عامه سورلو او نارو وړونکو امبولانسو لپاره سخت ستونزې پیدا کړې وې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. په سعودي عرب کې پاکستانی مزدوران وایي د ډېرې مودې راهیسې کار کوي، خو تنخواګانې ورته نه ملاویږي، چې له وجې دوی د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. دا مزدوران ګیله کوي چې په سعودي عرب کې د پاکستان سفارتخانه ورسره هیڅ مرستې نه کوي. بلخوا په ریاض کې د پاکستان سفیر ویلي د لړ کې د سعودي حکومت سره په رابطه کې دی، او ډېر زر به د دې مزدورانو ستونزې هواري شي. په دې هکله تفصیل د یوې لنډې دمې نه پس.
په سعودي عرب کې په زرګونو پاکستانی مزدوران د مشکلاتو سره مخ دي. دوی وای کمپنۍ ورته تنخواګانې نه ورکوي او کار ورباندې کوي. په ریاض کې د کوهاټ یو مزدور صابر خان وای په دې حالاتو کې نور ژوند نشي کولای او خپل وطن ته ستنېدل غواړي.
دوه کال کېږي دغه شانتي مسله روانه ده. مونږ ټول قرضې کړي دي، هلته مونږ ټول قرضه کړی، دلته کې یو یار دوست نه قرضه راخلو خورو، هیڅ درک نه لګي، بس پیسې نه ورکوي، تنخواوانې نه ورکوي، بس کار کوه اکامه نشته ده، بس کار کوه او خرچې پیسې نه ورکوي، هیڅ نه ورکوي، بس ډېر وخت نه پرتې وو، بس مونږ غواړو مونږ کور ته لاړ، کار نه کوي، بیا خو هیڅ نه کېږي که نه، نو دغسې خو بیا مونږ ته رایش دی نه ملاویږي.
صابر خان زیاتوی چې پاسپورت یې کمپنۍ سره پروت دی، نو ځکه خپل وطن ته هم نشي واپس کېدلی. هلته په ریاض کې د یو دکان مالک پیر قایل وای دغه هیواد د هندي مزدورانو سره مرسته کوي، خو د پاکستانی مزدورانو د حال پوښتنه څوک نه کوي.
په نسبت د پاکستان د هندستان مدد لګیا دي زیات کیږي. د سعودي عرب بادشاه شاه سلمان د دې لپاره حکم ورکړی چې د انډیا د خلکو دې مدد وکړي شي، هغوی ته چې کومې ستونزې دي هغوی کې هغو سره تعاون وکړي شي. نو دا یو طرف ته لږ د افسوس خبره هم ده، ځکه چې پاکستان د سعودي عرب یو ورور دی، ضرور حیثیت لري. پکار دا و چې د ټولو نه مخکې د پاکستانو مزدورانو د غوی مسله حل شوی دغه چې پاکستان او سعودي عرب تخپل ګرام کور وي او هر پاکستانی د قربانی تر حد د سعودي عرب سرمینه ساتي.
د پیر قائل په وینا په سعودي عرب کې د خپل مزدورانو د حقونو په تحفظ کې پاکستان ناکام دی. داراز فواد خان چې په دغه هیواد کې وټل کوي وای په ریاض کې د پاکستان سفارتخانه د خپل هیوادوالو سره خاص مرسته نه کوي او په ځانګړي توګه موجوده حالاتو کې د پاکستانی سفارتکارانو هیڅ عملی کردار په نظر نه راځي.
زبری زمون د خپل حکومت نه ول نه ول دا دغه نه وختانه را چوي زمون حکومت له زمون سفاره نه داسې سپکاري دلته سفاره په سعودي عرب کې د فلپین سفاره زمون نه مضبوطه ده، ریلیا سفاره زمون نه ده، بنگلاری سفاره زمون نه مضبوطه ده، زمون سفاره سفیران نه ده، سفارت زمون سفارت خانه نه ده په کار دي چې هغوی دا څنګه کوم دومره خپل راشي چې هغوی له څه نظر ته وځي چې تل د قرض په قرضونو ویزي کوي دلته په د کپنه نه پیسې باندې دي ځکه چې قرضدار هلته راځي کور ته وځي انسان کم شي تو دلته راغلی دی د مزدوري کوي غریب خو پیسې ورته نه ملاوي.
خو په سعودي عرب کې د پاکستان سفیر منظور الحق رسنیو ته ویلي چې د دغو مزدورانو د مسلو هوارولو لپاره یې یو شمیر اقدامات کړي او د سعودي عرب حکومت هم بیلابیلو کمپنیو ته امر کړي چې د پاکستانی مزدورانو بقایجات دی ورکړي او د دوی ستونزې دې زر تر زره حل کړي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو
د کراچۍ په پی آی بی کالونۍ کې تیره شپه محمد رفیق نومیتن خپله 50 کلنه میرمن په چاړوالې وژلې ده. نوموړي خپلې دوه لوڼه ساجده او مریم هم په چاړوالې او په زخمی حالت کې هسپتال ته وړل شوې دي خو پولیس وایي چې دا د غیرت په نوم وژنه ده. بلخوا د انساني حقوقو د کمیشن د سین سانګ مشر اسد بټ وایي چې یوازې په روان کال کې په دغه صوبا کې خواوشا 300 زنانه د غیرت په نوم وژل شوې دي. د کراچۍ ناد محمد عمران رپورت کې نور حال اورو.
د خار د پی آی بی کالونی د تانی او چارواکی ارسلان د ګل پشپنا وخت مشال رډیو ته ویل چې محمد رفیق نومیتن پولیسو نیولې چې تعلق یې د پنجاب او کاړه سیمې سره دی او خپل میرمن 50 کلنه شمیم او دوه لوڼې په چاړه وهلې وایي چې د غیرت په نوم یې دا کار کړی دی. دی وایي خاوند خپل میرمن او دوه لوڼې وهلې دي. میرمن یې مړه ده او دواړه لوڼې جوبل دي. د دې سړي نوم دی محمد رفیق چې تعلق یې د پنجاب او کاړه سیمې او د شیخانو د کورنۍ سره دی او اوس نیولې شوی دی. پلټنې ته روان دي. د کله وایي چې د غیرت په نوم یې وجلې او کله وایي چې کورنۍ شخړې و خپل خبرې بدلوي. خدا هم مني چې د غیرت په نوم یې وجنه کړی ده. د پولیسو په وینا چې د جوبل کسانو په جنګلو د 15 کلنه ساجده او 14 کلنه مریم په نومونو سره شوې ده. د بشري حقوقو د کمیشن تر مخه تیر کال د غیرت په نوم د 400 نه زیاتې زنانه وژلې شوې وي، ولی د روان کال په 8 میاشتو کې دا شمیره د 300 نه سیوا شوې ده. د یاد کمیشن د سند سانګې مشر اسد بټ د ګل پورز مشال رډیو ته ویل چې وړاندې به دا پیښې یوازې په کلیوالو سیمو کې کېدلې، ولی اوس د کراچۍ غونتې ښار کې هم دا پیښې رامخې ته کېږي. خو په دې کې د کراچۍ د خپلو خلکو نه زیات د بهر نه راتلونکي خلک ککړ دي او څوک چې هم دا کار کوي هغه په ذهني توګه ناروغ خلک دي. دی وایي دا یو دردیدونکي او د ذهني ناروغتیا خبره ده. که د چا د خپل کور په یو تن شک وي نو دا خبره یوازې تر کوره محدوده وي، خو چې کله څوک مړه کی نو دا د کوم تن عزت نه سیوا کوي. اول دغه خبره څو کسانو ته پته وي، ولی د وژنې وروستو دا خبر ټولی نړۍ ته ورسی. اخبارونه او ټی وی چینل پې بحثونه کوي، نو په دې کې د عزت څه خبره ده؟ د ذکر ده چې په کراچۍ ښار کې د غیرت په نوم د وژنې پیښې د تیر کال په نسبت روان کال زیاتې شوې دي او څو میاشتې وړاندې یو ورور خپله 19 کلنه خور په چاړو وهلې وه. خو د بشري حقونو لپاره کارکوونکي وایي چې زیاتره کیسونو کې ملزمانو ته سزا نه میلاویږي او اکثر یې خپل کور والو وبخي چې له کبله په دې پیښو کې زیاتوالی را روان دی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده. د په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې په زرګونه کورنۍ کډه شوې وې چې حکومت ویلي دي د روان کال تر پایه به دغه کډوال خپل کورن ته ستانه کړی شي. خو بیا کډوال وایي چې دغه د واپسې عمل دومره په کم رفتار روان دی چې ممکنه نه ښکاري
ټول کډوال خپل سیمو ته په روان کال کې ستانه کړی شي. هلته د شمالي وزیرستان نه منتخب شوی د قومي اسمبلی غړی محمد نذیر وای چې کوم کورونه افغانستان ته کډه شوی حکومت غواړي چې هغه هم واپس راولي او په وزیرستان کې خپل سیمو کې بحال کړي. تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
د شمالی وزیرستان د متاثرین کمیټې جنرال سیکرټر ملک غلام خان مشال ریډیو ته وویل چې قریبا یو نیم کال وړاندې د دوی د واپسۍ عمل شروع شوی دی، خو تر اوسه کم شمیر متاثرین خپل سیمو ته ولېګلې شو او په کم رفتار سره چې حکومت به کور شوی خلک خپل سیمو ته لیږي نو ممکنه نه ده چې د روان کال تر اخیره به دوی ټول خپل سیمو ته لاړ شي. د نوموړي وینا وا چې د تیرو درې اونو راهسې د واپسۍ عمل د ځنډ ښکار دی چې له وجې خلک پریشان دي.
شویری داخل پریشان ده، کالج تقریبا 20-25 دن خو اوس داخل کا واپس کوي نه کوم چې حکومت چرواکی دا یای چې مونږه کمپیوټر دی ته وی او چې دی خال کا تقریبا اوس 300-400 کا سان دی حال تا بیا چې کمپیوټر دی ته چی تقریبا 800-900 دا سه خندانو نه روزنه تا باندې دی مونږه دین اندازه لا کوي په 15-20 دن کې کمپیوټر سرنګ نه لګیږي کدای شي صدای بده اعلانو نه باندې پر مونږه خاموش کو باقی وقتی کې دی وی ډیره کما په نظر دی 40-45000 خندانو نه دی واپس
د ذکر دا چې په دې رستیو کې وفاقي حکومت ویلی وو چې د قبایلي سیمو بې کوره شوي خلک به د روان کال تر نومبر میاشتې پورې خپل سیمو ته ولیږي او په یادو سیمو کې امنیت راتللو وروستو ترقیاتي کارونه هم شروع کړی شوي دي. مشال ریډیو چې کله د شمالي وزیرستان نه منتخب د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر نه تپوس وکړو چې د متاثرینو د واپسۍ عمل ولې دومره په قلاره روان دی نو نوموړی وایي
حکومت
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په ضد د ضرب عضب په نوم سره عملیات پیل کړل چې له وجې په لکونو خلکو خپلې سیمې پرېښودې او محفوظو علاقو طرف ته کډې وکړې. د دې بې کوره شوو خلکو واپسي د تیر کال مارچ میاشتې د 1:30 منټې نه شروع شوې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هلته د کورمه ایجنسی د بازو سیمې خلک د حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی ته د صحت سہولتونه برابر کړي. دوی وای په سیمه کې د صحت داسې مرکز نشته دی چې دوی پکې خپل علاج وکړي. زموږ خبريال طارق اورغزی د سیمې د خلکو د دې غوښتنې په اړه د صحت د محکمې د چارواکو سره هم خبرې کړي. د ریپورت کې حال اورو.
په کورمه کې د بازو سیمې خلک وای ماشومان او زنانای چې کله ناروغه شي نو دوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ کیږي ځکه چې په دې سیمه کې د صحت هیڅ داسې سرکاري اداره نشته. ځایي مشر ادبارګول مشال لوډیو ته وای که دوی نورو سیمو ته خپل مریضان هم لیږل غواړي نو په شاوخوا نږدې سیمو کې شخصي ډاکټر نشته او لرې سیمو ته د ناروغانو لیږل اسان نه دي.
سخته شیانو هسپتال ته ماشوم وي که زنانه وي که بوډا وي د مور رسو نو هغه پر رسولو کې تقریبا 10-15000 روپۍ خرچه کیږي صرف په تګ راتګ باندې په ګوډ باندې. که هغه لکی کې سپتال وي نو هغه ځای کې د مو تقریبا 1000 روپۍ خرچه کیږي نو 1000 روپۍ 15000 دي ډېر پارک دی. مو دا غوښتنه دی ونه بزوی ته سپتال غوړو په هر لیول سره د مو دا ریکوست ته وته حکومت
لا سدې د سیلا شاوخوا 40 کیلومتره لري بازو سیمه د منځني کورمې په حدودو کې راځي چیرته کې د پاړچم کني کوم خلک ژوند کوي. ځای کس پټان خان مشال لوډیو توای په سیمه کې د خلکو روغتیاي حالت د اندېښنې وړ دی او اکثر وخت ناروغان خارسي موته در سوالو پر مهال خپل ژوند بیلی او په خاصه توګه هغه مرمنه چې په اولاد ناروغه وي او لسمی خارونو ته په خراب ولارو رسول کیږي.
د دې د نجديات کې د سي خديسي پیخي دي غناسه دا ورته د سونه لګیدلې وي سوي غنا بزور تر سیدل در سیدل کې غریب وس وفات شي سر دا بزوي کې موته سپټول جوړ یو د تبه سپټول کني وبه نو مو استدینه باچو په کوردار مو مخمنه د وخت کوز په کوردار لکه کې علاقې مډره د بزوي علاقې درې تر سو کور علاقې ده په کوردار سموته سپټول سہولت راشي.
د صحت محکمه یو مشر اډیشنل ایجنسی جان ډاکټر عنایت الرحمن مشال لوډیو توای حکومت دا پالیسی دا چې په منځنی کورما کې په ترجیحي بنیادو خلکو ته د صحت پلړ کې اسانتیاوي ورکړي. ډاکټر عنایت الرحمن دا منی چې په سیمه کې روغتیایي وضعیت ډیره خراب ده او وای چې د دې یو غټه وجه دا ده چې هلته زیاتره سرکاري روغتونونه وسلوالو سره د نخاتو اپوزي اپریشن په وخت ړنګ شوي دي. دې زیاتوي چې په سیمه کې د نخاتو په وخت څومره هم سرکاري روغتونونه ړنګ شوي دي لول به هغه ټول بیرته جوړول شي.
اگر دوبارہ منہ لگا اسٹیبلشمنٹ ہے اس باندھ کے لیے فی الحال کی ندی کې ولې شوی مور ته ورکړي دي ریپی لپاره ان شاء الله دې باندې بکار کیږي او دا کوم لري خاص کر وملي شزه ایریا د دې کې موږ سره هیلپ سي دي نيسته دي دې باندې ایپی سي خاص فوکس تا
په منځني کورما کې د 2013 کال لجون میاشت راهسه لوسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات روان دي د صحت محکمې د ریکارډ تر مخه په کورما کې درې د صحت بنیادی مرکزونو نه علاوه درې ډسپنسری او یو د مظفرکوټ ولسی روغتون د بیلابیلو شخړو په ترڅ کې برانچ شوي دي
د مشال ریډیو خبرونه اوري چې په کې رواني غړې نیمای ته ورسیدلو په پیښور کې د ماسپخین دیونی م بجا شو د انیس اجمل نه د خبرونو لنډي زورو
د کویټي په سیول هسپتال کې شوی ځانمرګ برید کې د وچل شو کسانو شمیره لکتر لګه 500 سلويختو ته رسیدلې او لسکونه شوبل شوی دي د بلوچستان د کورونا چارو وزیر سرفراز بوکټین په کویټه کې خبري اعلان ته ویلي د ترهګری او پیخه ده د برید نن د بلوچستان د وکیلانو اتحادیه مشر بلال کاسی باندې شوی و چې تر اوسه چا سیمواري نه ده منلې د پاکستان وزیر اعظم ځانګړي سلاکار امیر مقام پرون په خبري کې جلسې ته په وینا کې د خبر پښتونخوا په حکومتي ګوند تحریک انصاف تورونه پورې کړل او ویل چې تحریک انصاف په مشرۍ په صوبه کې حکومت ناکامه شوې ده امیر مقام سیاتوی چې تحریک انصاف مشر عمران خان خیبر پختونخوا ته د کال په سر سلويخت ارب روپۍ تاوان رسولې ده د کراچۍ پی آی بی کالونی سیمه کې بیګا یو تن خپل 500 کلنه ښځه په چاړه وهلې او وژلې ده د سیمې پولیسو نن مشال لیډیو ته ویل چې له پنجاب سره تعلق لرونکي د تن خپل دوه لونه هم په چاړه وهلې چې په ژبل حالت کې روختون ته وړل شوې دي پولیسو دا پیخه د غیرت په نوم وژنه یاد کړې د پوسی عملیاتو له وجې بیکور کړل شوی وزیرستانیان وای په کوم رفتار چې د دوی د واپسې عمل روان دی نو ممکن نه ده چې د روان کال تر پای به دوی ټول خپل سیمو ته ستانه شي په دې وروستیو کې د خبر پښتونخوا نر ویلی و چې د پوسی عملیاتو له وجې بیکوره شوی ټول کډوال به د روان کال تر اخره خپل سیمو ته ستانه کړي په سعودي عرب کې پاکستانی مسوران وای د خوراکي شیان او ستو پیسې ور سره هم ختم شي او د پاکستان او سعودي عرب حکومتونو له خبر سره تر دې د مس قسمه مرسته هم نه ده شوی الته په سعودي عرب کې د پاکستان سفیر ویلی په دې لړ کې د سعودي حکومت سره په اړیکه کې دی او ډیر سر بعد د مسورانو مسالې هواري شي ریپورټینه وايي یو امریکایي پروفیسر او دغه استرالیایي همکار په کابل کې وسلوالو تختولې دي برتانوي ډیلی میل رسپانی د زنو سرچینو په حواله لیکلي چې دغه دوه بهر ملکیان تیر شپه شاوخوا 8:30 بجې د افغان فوجیانو په جامه کې کسانو د افغانستان د امریکایي پښتون څخه تختولې دي او سلګونه زر کسانو د ترکی په استنبول کې د حکومت په پلوې لاریون کې برخه غستې
دا و انیس اجمل چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس درته زمونږ خبريال احمد الله د مشال مرکه وړاندې کوي چې پکې به در سره د خپل ملما پیژندګلو هم وکړي راځي چې په غړې باورو
د مشال مرکه
قدرمنو اوریدونکو د دې هفته په مشال مرکه پروگرام کې درته زه احمد الله هرکلی وایم اوریدونکو نن موږ سره په مشال مرکه پروگرام کې موجود دی په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال صاحب زاخیلوال صاحب لومبه خدای ته پروگرام کې هرکلی وایم
مننه کور ودان
زاخیلوال صاحب پاکستان او افغانستان ترمنځ د 13 وخت راهسه حالات لکه د پخوا په شانتي خنه دی پاتې تاسو دلته موجود یی واپس یو ور بیا دوه ملکونو اړیکی خکولو د پاره څه حل زلي لګیاي کوي
حوال دا چې حقایق به سر وو خصوصا اوس چې ظاهرا زمونږ اړیکی خینخ کاری مثبت طرف ته جو ګورو یو دلیل دا دی چې هغه خبرې چې موږ به مخامخ سره نه کولی او یا به په ډاډ او په ډاګه سره نه کولی هغه اوس په همدې شکل باندې کو ستونزې لرو داسې نه وو چې دا ستونزې نننۍ دي یا پرونۍ دي اوږدې ستونزې دي خصوصا په دا تیرو دیارلسو څوارلسو پنځلسو کالو کې هغه کوم شکایات او شکوې چې د افغانستان طرف لري هغه خپل ځای باندې پاتې دي ولنه د پاکستان سره به وي دا هغه وخت کې حل کېدای شي چې ډېر په وضاحت سره په دې باندې موږ بحث وکړو دا بحثونه اکثره ترخه وي مګر زموږ د طرفه حادثه دا ده چې د افغانستان او پاکستان اړیکې وکولې شو چې خیر ورته وخوځو دا غوړه چې زه راغلی یم د پاکستان مشرانو سره د فوجي مشراندي او که د ملکی حکومت مشراندي موږ ستونزې ډېر په وضاحت سره بحث کړي خپل کمی شکایتونه مو چې ډېر په وضاحت مو سره شریک کړي یوازې دا کفایت نه کوي چې موږ ورته یو چې یاره دا شکایت لرو دا لرو نه د حل لارې مو پیشنهاد زیات کړی دي چې د وټلو لارې دغه ده. مثلا د طالبانو په برخه کې چې وسنو مطلق په ډاګه ده چې پاکستان د خوانه هم یې کېږي څه شی دی چې د طالبانو حکومت د کولې شي چې هغه یو مستقل ولسواک حکومت چې د اوسې مو په افغانستان کې لرو د نشور کول پاکستان ته. یا مثلا دغه مسایلو د هند سره د رابطې په وجه باندې د تبن یو د مستقل هیواد په صفت باندې مونږ غواړو چې خپل نږدې اړیکې ولرو. مګر کوم اطمینان دی چې پاکستان غواړي چې مونږ یې ورکو چې نه یوازې هند بل هیڅ کوم هیواد د افغانستان خاوره د پاکستان په ضد باندې نشي استعمالولی. مثال په توګه مې دغسې موضوعات البته موضوعات زمونږ ترمنځ زیات دي، هم مو سره یاد کړي دي، هم مو کوشش کړی دی، پیشنهاد کړي مو دي ځینې د حل لارې په خاطر دی چې د پاکستان د طرفه مو وګورو چې نه دا د حل لاره نه ده، د حل لاره ده. هر یو ته تیار یو تر څو چې وکولی شو چې واقعا هغه د اعتماد فضا چې فلحال نشته په اول قدم کې هغه ترمنځ پیدا شي، ډاګې په ډاګه خبرې سره وکړو او په هند کې یو رابطه ولرو، یو اړیکه ولرو چې واقعا دوستانه اوسي، واقعا نږدې اوسي.
سفیر صاحب، تاسو څنګه چې د طالبانو خبره وکړله، پاکستان حکومت دا وایي چې موږ په ښه او بد طالبانو کې فرق کول پرېښودی دی او ضرب اعظم اپریشن چې کوم اوس هغې کې موږ ښه او بد طالبانو فرق نه کوو، موږ د دوی پر ضد باندې عملیات وکړل. خو د هغه اړې اوس هم دا تورونه لګول کېږي چې پاکستان طالبانو سره مرسته کوي، آیا کم حده پورې دا صحیح ده؟
دا حقیقت نه دی چې ښه او بد طالب په منځ کې فرق شوی، نه تنها چې د افغاني طالب په ضد باندې عملیات نه شوي، هغه له تر اوسه حمایه کېږي. دا اوس مثلا د طالبانو مشرتابه په کوټه کې دی، دوی دفترونه لري، دوی تګ راتګ لري، دوی هلته کومک را جذبوي، د دې ځنه فتوی ورکول کېږي، د دې ځنه راهنمایي کېږي، رهبری د جنگ کېږي. په پیښور کې همدارنګه د طالبانو اډې شته، ډېرې پټې نه دي. په نورو ځایونو کې مثلا شته، په فتوی د کراچۍ نه ورکول کېږي، مختلفو ځایونو ورکول کېږي. ضرب اعظم عملیات وشو مثلا په میرانشاه کې، میرانشاه په بل مخ واړاو، ولنه ټي ټي پی ته ډېر زیات ضربه ورکړه، مګر د حقانی نتورک روغ رمټ ژوندی د هغې څخه ووته. د حقانی یو قومندان راته وښایي چې په ضرب اعظم کې د هدف نیول شوی وي هغه نتورک دی چې په افغانستان کې هر ورځې تقریبا ځانمرګي عملیات کوي چې عام وګړي پکې شهیدان کېږي، عامه شتمنۍ پکې راکېږي، هغه دلته ګرځي راګرځي. نو داسې زیات شواهد نشي ښودلی پاکستان چې وایي چې ضرب اعظم په عملیاتو کې د افغانستان طالبان هغه چې د افغانستان امن او استقرار په ضد باندې د اوس جنگیږي، خودکشي دیږي، دغه په ضد کوم عملیات کوي، خو شواهد وخی کم دي.
نو سفیر صاحب، دې حق له تاسو څنګه ویل چې فوزي او سیاسي مشورولې سره تاسو وخت په وخت ملاقاتونه کیږي، نو دا غوښتنې یا دا خبرې چې هغه په وړاندې نه دي، خو دی واغې سوې په دې حق له
ولې نه په ډېر وضاحت سره چې دلته کاږي ګمال دم کاږي مزه په وضاحت کاږي دل بهتر دي. دا اوس ما وسانه خبرې چې کوم دي چې په وضاحت کاږي ګم، دا په دې معنی نه دي چې د پاکستان دی او سینا دا کته شان سره ونه وي او وجود ولري، نو بیا ځان غولو صحیح ښکار ظاهري خبري وخت دی را رسیدلې دی چې خبري نور څوک نه باوري، اقدامات باید وشي، قدمونه باید واخیستل شي. څه کول پکار دي؟ هغه قدم چې مثلا افغانستان د ټي ټي پی په ضد باندې اوس نن واخیسته، مخکې مخیسته و، اوس په دې تیرو دوه نیمو کلو کې کافي اندازه ټي ټي پی مشران چې شواهد پیدا شو، چې انټلیجنس ورکړل شو، د محسود نه نیولې چې پاکستان ته حواله شو، هغه چې د آرمی پبلک سکول باندې حملات کړي وو، هغه اپریشنل کسي چې هغه ونیول شو، پاکستان ته حواله شو، دا هغه مشر ماستر مایند چې کوم وو، ناریا عمر، ناریا خلیفہ عمر، هغه وشتل شو. هغه رقم شاید دی خواته تر اوسه پورې کوم عملی نه دی خودل شوی چې مونږ وایو چې یارا په دغه ځای کې دغه د طالب مرکز بند شو، دغه د طالب مشر ونیول شو، دغه د طالب قومندانو قربانی عملیات وشو، یا دغه وشو. څه شی چې مهم دی چې د اعتماد فضا را منځته کولی شي د افغانستان او پاکستان ځینې عملی اقدامات دي، که دا نور هیڅ نشي کولی. پاکستان لکه درسته د ولسمشر غنی کوم موقف چي دي صحیح ده چې وای چې عملیات قربان نکوم، چې کله کله وای پاکستان چې مونږ نشو کولای، دیو طرف وای چې ضرب اعظم کې مونږ د خو په تر مې توپیر نشو کولای، مګر په بل ځای کې به وای چې یاره مونږ د جنجال نه غواړو چې جوړ کو، ځکه چې مونږ خپل طالبانو سره په جنگ اختی و، د افغاني طالبانو سره جلد دی هغه ته په دې خپل په دې خبره کې کانټراډکشن موجود دی، تناقض موجود دی. د خبره کې چې یو طرف وای چې خو په نه بیا وای چې نه په دې باندې عملیات کوم، خزمه کور باندې په دې ملک نه خو باسا اډی خو ختم کړه دفترونو خو ختم کړه نو دا شاید چې مونږ غواړو چې عملی پرمختګ په دغه باندې وشي.
پاکستان دا دریز لري چې مونږ غواړو چې په افغانستان کې امن راشي، نو زمونږ مخلصانه کوششونه د دغه څلور اړخیزه خبرو نخکاري او مونږ کوشش وکړو مخکې په مری کې مذاکرات وکړو، هغه نه پس بیا طالبان راغلی خبرو اترو د پاره. خو د دې باوجود هم افغانستان حکومت چې کوم دغه په مونږ باندې شک کوي، نو د پاکستان دې کوششونو ته بیا څنګه ګوري؟
په څلور اړخیزو کې متاسفانه هغه څه چې تعهد شوی پاکستان هغه نه دي کړي. د لارې نقشې په نامه باندې واقعا چې پاکستان په خبرو کې دوی ومنله او پیشرفت وشو، هغه کریډیټ باید ورته ورکړو. د لارې نقشه چې ده په هغې کې پاکستان په درې څلورو صفو کې ځینې تعهدات لري. اگر په هغه تعهداتو باندې عمل یې ونه کړ، په هغې کې تعهدات څه وو؟ هغه دا وو چې هغه هیواد چې په طالبانو باندې تاثیر لري، چې طبعا پاکستان دی، هغه به خبرو ته راولي. څه وخت بیا راولي؟ د فبروري په آخر کې، بیا د مارچ په شروع کې رانه واست. دویمه خبره دا وه چې که چیرته دوی خبرو ته را نغله حاضر نشو، معنا دا چې دوی به صلح رد کړی وي. نه تنه چې خبرو ته حاضر نشو طالبان، بلکې صلح رد کړه، اعلان یې وکړه چې موږ نه کوو صلح. او نه یوازې دا چې رد یې کړه، بلکې دوی په سرلنی عملیات شروع کړه، د جنگ لارې انتخاب کړه. د لارې په نقشه کې تعهد دا دی چې که چیرته صلح رد کړه، جنگ یې انتخاب کړه، نو بیا به د دوی مقابل ته اقدامات کوي، پاکستان به خپله خاوره کوي. نو هغه اقدامات لا تر اوسه نه دي شوي، ونشو. اقدامات به دوي چې په دې به عملیات به ورباندې کوي. عملیات هم بیا هم نه که هغه ونشي، نو حداقل د خپل دغې نه خو بیا وباسي. ګورئ، حضور د ملا منصور په دې خاوره کې دا ثابته کړه چې په یوویشتم د می باندې، یعنی تقریبا د فبروري نه مارچ اپریل می، تقریبا درې میاشتې وروسته چې دوی صلح رد کړه، او دو میاشتې وروسته د دې چې پاکستان په سرلنی عملیات شروع کړه، یو میاشتې وروسته د دې چې یو ډېر خونړۍ حمله طالبانو په کابل کې وکړه په 19 اپریل باندې، چې سلونه کسان وژل شو، دغه شو منصور لا تر اوسه په دې خاوره کې پاکستاني اسنادو ګرځېده. نو د دې څه معنا ده؟ دې څه هغه معنا دا ده چې پاکستان خپل تعهد چې په چار جانبه کیو سی جی په چوکاټ کې کړی وو، هغه تعهد ته پابند نه و. ولهذا دغه ادعا د پاکستان بیا درسته نه ده چې وایي چې موږ په کیو سی جی کې صادقانه اجرات کړي. خبرې کفایت نه کوي، مدد ویل خبرو کې ولا نه، خبرو کې ډېر خېدي د عملو د خبرو ترمنځ یو ډېر لوی واټن فاصله موجوده ده.
سفیر صاحب، دا خبرونه مخې ته راځي د چین لخوا چې په کار ده چې دا څلور اړخیزه خبرې اترې چې دي دا یو وار بیا شروع شي او بل غونډه وشي، تاسو څه ګڼئ چې څه امکان شته چې دا غونډه وشي او کېږي نو کله پورې امکان لري؟
څه شی چې په شروع کې د څلور اړخیزه هدف و هغه ترلاسه کړ، په اولو دریو ناستو کې د لارې نقشه ویسته. د لارې نقشه کې مشخص اقدامات موجود دي چې څه به کېږي. وسته چې په هغې باندې عمل نه وي شوی لا تر اوسه پورې، نو معنا دا شو چې څلور اړخیزه ناسته خپل مؤثریت د لاسه ورکوي. د دې دپاره چې څلور اړخیزه ناسته چې اوس یې موږ حمایه کوو، چې څلور اړخیزه ناستې موږ نه درس کړي چې ودې نه نیول شي، ودې نیول شي، مګر په شرط دی چې هغه خبرې چې کړي چې هغې ته یو څو فیصده د عمل جامه خو ور واغوندو. که ټول هم نه وي، یو څو فیصده د عمل جامه ور واغوستل شي چې بیا مونږ جسټیفای کړی شو چې یاره بس دا ښه ناسته ده، چې دا نه ښه ناسته ولنه، نو بیا به سر راکینو، بیا به سر په دې برخه کې خبرې وکړو ولنه.
نو مطلب په دې راتلونکي وخت کې څه فوري څه امکان نشته دی چې داسې څه خبرې
راتلونکي نږدې راتلونکي کې ځای تر څو چې کوم عملی اقدام د عمل نه وي شوی، زه شخصا د څلور اړخیزې ناستې راټولېدل ډېر زیات هدفمند نه بولم.
سفیر صاحب، اوس لږه خبره کوو، په پاکستان کې کم میش افغان کډوال چې دي یا په تورخم پوله باندې په تیر وختونو کې چې کوم شخړې رامخې د شوې، د ویزې شرط کې خودلی شو. اول که د ویزې شرط په حق له پښتنه وکم، ډیر اغاړه افغانان چې کوم دي اغې دا وایي چې مطلب پاکستان او افغانستان ترمنځ د ویزې شرط چې کوم دی دا صحیح نه دی. ستاسو پاکستانی چارواکو سره خبرې اترې شوې دي، آیا دا یو مستقل دغه شو چې د افغانستان نه چې هر څوک راځي یا که د پاکستان نه چلته هر څوک ځي په ویزې به ځي راځي، که نه په راتلونکي کې دې کې څه نرمي امکانات شته دي؟
د اړیکو بهتری دل وسی، نو هغه اړیکې چې جوړی دي هغه ولې خرابې؟ د خلکو اړیکې جوړی دي. ستونزه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خلکو ستونزه نه ده چې د پاکستان خلک د افغانستان د خلکو سره ستونزه لري، د افغانستان د پاکستان سره لري. د افغانستان خلک د پاکستان د خلکو شکرګزار دي چې دلته دیش 15 کاله په خپل کور کې ورته ځای ورک، دلته مهاجر او کډوال ډیر ښه وخت یې سره تیر کړ، خپلوي سره وشوي، پخوان سره وي، شریک قومونه خو دې خواته پراته دي. او همدارنګ د پاکستان خلکو مسلسله په دې 15 کلو کې خو دا چې پاکستان خلکو سره دورونو غوندې برخورد کړي، د خلکو ترمنځ رابطه ډیره نږدې ده. او دغه رابطه کیدای شي چې د دې نږدېوالي د رابطې نه د حکومتونو ترمنځ د رابطې د بهتروالي لپاره استفاده وشي یو شی چې خروانو او پاغي کې خند چول پاغي کې فاصله پیدا کول د خپلسی نه ده دا ما ویلی دی کراتو مراتو باندې چې هر هغه څه چې د افغانستان او پاکستان خصوصا هغه ولایتونه چې سره هم جوار دي د هغوی تګ راتګ مشکلې د خپلسی نه ده زه خو امید د دې م چې ورځ مونږ رابطې دومره سره نږدې کې چې یوازې د هم جوار ولایتونو نه بلکې د ټول پاکستان خلق افغانستان ته بي ويزي لرشي د ټول افغانستان خلق پاکستان ته بي ويزي لرشي ما امید وسم د دې چې دغه تصمیم یو سیاسي تصمیم دی چې هیڅ اړیکا خپل د مهاجرو سره او یا هم د عام خلکو سره نه لري بلکې یو سایډ شی دی زما امید دا دی چې بیا به هم دلته په دې باندې غور وشي او دغه پالیسي به موقتی وي او لرې به شي لرې به شي نو په دې خاطر باندې زه خپل امیدوارم چې کېدای شي چې لکه منطقي پکې ځینې وینم
سفیر صاحب پاکستان دا خبره کوي چې باچا خان یونیورسيټي دا دغه شان آرمی پبلک سکول کومه حمله شي او هغه د اغاړنه خلک راغلی دوی په ضرب عذاب عملیات کې موږ طالبانو تمزيان ورسو او غواړو چې ترهګر دي یا نور وسلوال چې کوم دي د مخنیوي وشي نو افغانستان لم په کار دي چې موږ سره په دې کې کومک وکړي نو تاسو څنګه غنئ چې واقع دا سیده
دی او زر غنو او ولادي چې ګوري دا که پاکستانی طالبان دي دا افغاني طالبان دي کدا کده دي خطر هاګر دي دا کدا غي خطر هاګر دي دا تړاو د سرحد سره نه لري دا تړاو د پالیسي سره لري پالیسي چې جوړ شو دا به جوړي پل ٹی ٹی پی یو سایډ افیکټ جانبي نتیجه د خرابو پالیسي ده پالیسی جوړ نن به ٹی ٹی پی نه وي نن به داعش نه وي زموږ په منطقه کې خدای نه خواسته که دا دوام پیدا کړي نورې بلاګانې به را پیدا شي اصلي مشکل پالیسیو کې دی ګوره ما مخکې تاسې ته په شروع کې ویلې موږ چې شکایت کړی دلته چې پاکي د پاکستان نه موږ د دې نه شکایت نه دی کړی چې یاره په تورخم کې دغسې یو ستونزه ده دې خواته یا سپین بولدک کې دسې ستونزه ده یا په دې ځای کې نه موږ د کوټې نه شکایت کړی کوټې د پول نه ډېره لرې ده په کوټه کې مراکز دي موږ د پېښور نه شکایت کړی چې دلته مراکز دي موږ د کراچۍ نه شکایت کړی چې هلته مراکز دي فتوی دي که نه او هغه نتایج د پالیسیو دي لهذا د دې دپاره چې فوکس په پالیسیو باندې وشي پالیسۍ تغیر شي ستراتیژۍ تغیر شي دوستانه شي په داسې یو طرف باندې شي چې هغه دواړه طرف خلک په اعتماد کې سره واخلي او د امن طرف ته ځکه یو شی خو واضح دی چې په افغانستان کې امن نه اوسي پاکستان باندې به تاثیرات وي ٹی ٹی پی یو دغه نتایجونه دي نورې بلاګانې په همدې شکل باندې او همدارنګه پاکستان کې چې امن ونه اوسي افغانستان کې امن نشي راتلی پی 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 یا هر بل بلا چې ده چې هغه د پاکستان کې عام ژوند د خطر لاندې نیسي او دلته دغه کوي هغه د افغانستان په ګټه نه دی هغه د افغانستان هماغه بلا زموږ بلا ده فلهذا دغسې مشترک پالیسي چې رښتیا د پاکستاني او افغاني ترګر ترمنځ ده فرق ونشي خوشبختانه په افغانستان کې مونږ نه دی کړی او اضافه تر به مونږ باید وښیو چې دا فرق مونږ نه کوو پاکستان کې هم دغه شی په کار دی چې دا فرق ونشي سره دلته طالب ته چکچک ویل دلته طالب ته ازادي خوا ویل دلته د دوی پیشرفت ته خوشحالېدل پته په رسمي چوکاټ کې نه دي چې کله کله په مطبوعاتو کې زمینه چې دا شی کېږي دا عام خلک خصوصا مطبوعاتي کسان باید په دې باندې پوه شي پاکستان په ګټه نه دی د پاکستان په ګټه باندې یو پرامن افغانستان یو مستقل افغانستان یو قوي حکومت چې په هغې کې اقتصاد رشد وکړي په هغې کې رابطې رشد وکړي په هغې کې منطقوي همکاري رشد وکړي په هغې کې تګ راتګ رشد وکړي په هغې کې ښې اړیکې رشد وکړي موږ د نورو هیوادونو سره تپن مارتي ویلې ښې اړیکې غواړو مګر د پاکستان سره څو چنده خطرې غواړو ولې ځکه چې اتکا د دواړو هیوادونو په یو بل زیاته ده افغانستان لا زیاته د پاکستان نسبت پاکستان په موږ باندې په دې خاطر باندې لاخ ما خپل د لوی چارواکو سره ته ویل چې ګوره هند سره موږ خاص رابطه غواړو په تاسو سره اضافه تر خاص تر غواړو واړې کنه غواړې راځئ په دې خبرو کو چې څنګه ما غسی وکړو او که دا راته وایي چې د هند سره رابطه مطلق قطع کړه نو دا من حیث د یو مستقل آزاد افغانستان ته ماته توهین کوي دا کار ممکن نه دی دا چې سل کالم ته وډزه دا شی ممکن نه دی نو یو شی چې ممکن نه دی پوه شي افغانان ولې د روس سره وجنګېدل افغانان ولې د انګریز سره وجنګېدل ته خو شاید وي د ټولو خبرو هغې نه مخکې سره جنګېدلي وو پس په خاطر د دې چې افغانان په هیڅ قیمت باندې هیڅ برخه د خپلې ازادۍ بل چاته نه ورکوي هیڅ برخه د خپلې ازادۍ چې انګریز ته ورنکړه چې روس ته ورنکړه چې هغې نه مخکې نو پاکستان تاته خو نه درکوي چې نه یې درکوي دا قبول کړه چې قبول یې کړه دغه ځای کې ده چې زمونږ دا شی به حل شي چې دا ومني چې یاره ستا انفلوئنس راشه په اقتصاد کې را باندې انفلوئنس ولرم منوي در سره راشه په نورو رابطو کې منطقوي دغه کې انفلوئنس ولر لروي را باندې مگر په نورو شیانو کې چې موږ د کوم برخه د ازادي خپل درو هغه ممکن نه ده چې نو ده ممکن نو خدای دې سره جوړ راشو
سفیر سے یو پختنه د افغان کډوالو د ستونزو په حق لکومه کم راجستر دی که غیر راجستر دی اغه دا خبره کوي چې لکه د پولیسو لخوا زورول کیږي استاسو د خیبر پختونخوا حکومت سره استاسو مرکزی حکومت سره څو څو واره ناشته وشول په دې حق لم خبري وکړلې ډاډ هم درکو چې نه به زورول کیږي خو دا غي باوجود ما کارونه روان دي نو څه غنی چې دا وجه صد اخر ده دی
وجه مهاجر نه دی ګوري مهاجر دلته په دې شک نشي غړتي دا وسم پراتی دي مگر عام پاکستانی بہر سے کچھ دی تو نے تیرا اچھا چھو شکایت کڑی چیرا بس مہاجر دینو گلسی رشتہ دار تو اقتصادی بوجھ ہم نہ دے تو افغانانو یواز 10% افغانان پر کمپونو کی پراتی دی او یا 10% یا کرایہ ور کی دلتا چے اقتصاد تک کی یہ خپل جیدادو نہ خسی د عمل کی آباد کرے او ډیر زیات بزنسونه لري ډیر زیات د افغانان دی چې په افغانستان کې پیسې ګټي پاکستان کې مصرفوي د دوی وجہ دا نن ورشي تاسو په خبر ته ورشي د پیښور هسپتالونو شفاخانې په افغانانو باندې چلیده او چلیږي په تور خم باندې چې فشار راشي بزنس په پیښور کې خراب دی پیښور چې پیښور دی په افغانستان باندې هغه اقتصاد ژوند دی باندې خطر باندې مګر متاسفانه ما درته ویلې چې مهاجر مسله وسیله ګرځي بیا وسیله ګرځي ما خپل هڅه وکړ یو څه بهتري راشي بیرته خراب شي اخر بل چاره مې نه لرو د اوس نو بیرته زما هدف اوس دی چې مهاجر ته تشویق کوم چې وګرځي خپل وطن ته خوشبختانه دې نتیجه اوس ورکړي ورته زما منطق او دلیل مهاجرو ته دا دی چې هیڅ شی نور دوی ته وزر نشي کېده چې 10 میلیونه نفوس په افغانستان کې اوسېدي شي 2 میلیونه نور اوسېدي شي چې هغه بدامنی منی هغه خراب اقتصاد منی هغه بیکاری هر څه منی مهاجر منلی شي دوی باید وګرځي افغانستان ته هلته خپل حکومت ته مې ویل دي چې باید امادګي ونیسي مهاجرو ته چې خوشبختانه هغه څه چې زمونږ په وس کې دي هغه امادګي نیولې ده مهاجر اوس به تاسو ته به اطلاع وسي چې تعداد د بیرته ستنیدونکو مهاجر زیات شوی دی د ورځې 2500 تر 3000 مهاجر کډوال بیرته افغانستان ته ګرځي دا د میاشتې رسیږي 15000-16000 کسانو ته په داسې حال کې چې 2-3 میاشتې تقریبا پیسې حسابو زما امیدواري دا ده چې په راتلونکو 2-3 کې به 1 لک نفر ته ورسیږي د میاشتې زما خپل امیدواري دا ده چې په راتلونکو 1 کال کې به موږ وکولی شو چې د 1 میلیون شاوخوا مهاجر بیرته افغانستان ته وګرځو زما وسنه زیات فوکس پام دی باندې زپنه په دې باندې چې پاکستان حکومت وایم چې را نور دلتا سانتیا را ولا ځکه نه راولي هغه مده تویل چې مهاجر تر اوسه نه راوستي امید دی چې راولي به تر شي ځکه مهاجر خپل یو څه به نړیوال حقوق د لري او دوه مده ده چې په 15 کالو کې د خواجه خاطرې د مهاجرو نه بچ په اخر کې ترخیش د پاکستانیانو ته دلته حکومت چارواکو ته چې د اخر دغه مترخوي عمومي د مهاجرو ایکسپیرینس تجربه یو دین مون کولی شو مثبته استفاده درابطه د خکې دوه لپاره وسم زه مهاجر ته چې زه کله ورته ودرېږم زویم چې یاره دا وړې وړې خبرې چې په اخر کې پیدا شوې دي د پولیس څنګهونه د وزورونه د داده دا ډېر زړه ته منیسي ټول 15 کال په ذهن کې ونیسي په دې ملک ته سي ژوند وکړه په عزت هم سر وکړه دورو ولې ژوند وکړه دا تجربه ځان سره وېسي هدف ته بیرته ګرځېدو نور دا مګړنی چې یاره مونږ دلته تنګي کړو زونه وای چې خپل وطن ته ګرځو او په خاطر د دې ګرځو چې دا وطن به جوړو په خاطر به د دې ګرځو چې وطن په مونږ امن راولو د نامنې نه دلته پراته یې سي ورشي امن راولي الته فرصتونه نشته دي ورشي فرصت جوړ کړي الته اقتصاد کې ضعیف دي ورشي اقتصادي قوي کړي د مهاجرو سره پويږي زما خپل تخمین ده چې 2 میلیارډ 2.5 میلیارډ ډالر د کال مهاجر دی ملک ته راوړي وس نو دا 2.5 بلین ډالر د په داخل خپل ملک مصرف کړي 2.2 بلین ډالر چې په داخل افغانستان کې دوی مصرف کړي ډېر د مهاجرو په دوه چنده نور ته کاری جوړ دي او د سیم نه چې فرصتونه او دغه په دغه کې نشته همدا چې تاسو د باندې لاشي موږ د کنسولې مخ کې باندې پاکستانیان ولاړ وي ویزه په وړي ډېر زیات په وړي په خبر کې خلاص دي نه زیات دي ټول پښتنو کې څه د باندې ویزو کار کو افغانستان کې همدا اوس په افغانستان کې 1.5 لک نه تر 2 لک پاکستانیان په افغانستان کې کار کوي او یوازې د سینه چې دی خواته نشدې ولایتونه کوي نه دوم رضایت په مزار کې دي چې حیران پاتې شي په کندز کې شته په هرات کې شته په کابل ته خوشته شته په جلال آباد خوست په دی قندار په دی دن کې کافي اندازه زیات پاکستانی دي او یوازې پښتانه نه دي دوم را پنجابیان دي چې خوب خزيات او ما غوښتنم بیرته د افغانستان د خلکو نه داده چې پاکستان مخکې مرته کړی بیا مرته کوم او خدای چې دی د پاکستان دلته په نیوز کې هر نو خبر راشي هلته د هر پاکستانی پختونوی که پنجابی وی که سندی وی که بلوچ وی عظمی احترامی باید وشی
هغلته د ورور په سترګه ورته وکتل شي، هغلته ورسره خروی وکړل شي، هغلته چې کوم کار یې ورکړی دوام ورته ورکړي چې هماغه سي فرصتونه چې هلته په یو امید باندې تللي نا امیده باید نه شي. پاکستانیانو خپله په افغانستان کې په تېرو 15 کالو کې خصوصا چې فرصتونه وو په دې فرصتونو پاکستانیانو استفاده وکړه او خدای دې وکړي چې دا دوام ورکړي. دا یو مثبت ټکی دی، زه غواړم چې دا لا پسې قوي شي.
ډېره مننه سفیر صاحب،
له تاسو مننه، کور مو ودان.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لښ خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشرف په بدل شي دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارو نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرتو، نن به تا دې او ټاک چرتو.
هلته بادشاہ خانمال یو کافی را کړ په دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مرته بابا یې څه په خواره ځای خوړې.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
دے ہغش بے کا زمانہ تر سیارا مزے کا گن